ته کډوالۍ ته اړ شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت ټولنیز شبکې په یو بیان کې ولیکل، د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ټرمپ وړاندې لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلی چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای یې ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل، روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیه یې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیه په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړ، پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یو لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وې، اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکي دا د ملکی وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وبله او ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې د اوکراین یو پوځي موټر ویشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغند رول ستاینه یې وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو سلو شپږو غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د مې په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړ افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی او دا چې غواړي د دوی لپاره به SIV ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زر افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده، تازه د امریکا کانګرس په 2006 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 40,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2006 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملي او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې SIV کیس لري او څه باندې 3 کاله کېږي امریکا ته د لیک په تمه دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرکلی کوم دینه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زر زر وکړي دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي. اقتصادي لحاظ نه د ټول دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه ده او امنیتي مشکلات هم دي. نور سخت موږ ضرورت لرو تک ته
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتونکو په پایکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد کې یو بل افغان پناه غوښتونکی رفیع الله وی له تیرو 3 کلونو راهیسې د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقال شي، خو په عمل کې هیڅ شی نشته. دی موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، پولیسو سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د 106 غړو په دیلی کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څنګه وکولې شي چې هغه افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو لامل د جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزی سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون لالار نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډاوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا مشتدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2021 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله اړ کیږي چې آن د یوې اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نت د کارولو ان د عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نت ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالي کې فقط 2 ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. اغه م بيخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته ل ډیر ستونز سره مخامخ دي. یو خدغه دي انټرنیټي ستونز ده چې زخپله انټرنیټ کاروم نه، یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالي اوسیدونکو حفیظ الله هم مې په خپل سیمه کې ل ورته ستونز سره مخ دي. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا 2-3 ورځې بیا ښه ده، خو اونې 3-4 ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس 15 وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انټنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزای استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوی.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي، تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي، مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بیسیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې 28 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 12مه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
ستاسو له پیغامونو
در به درسه مهم خوښ مو کړی دي، ورونه مې کړی دي زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي، 14 کزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار دغې ډوړې راته کښلې وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی، ما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکي. زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماته ازادي راډیو کارکون څخه دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورې، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو 6 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بیخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړۍ وځ دا هیله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د 14 ورځې کیږي پراته، د 15 ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، چې ورشي ورته پاسګات ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بیزتی درکیا، بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو 10 ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی، پراته دی کله یو نخره روانه، کله کله بل نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي میلمه
په
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه شته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوری حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب ملما دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو. بیا وروسته مجاهدینو او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیس واکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د اقدامي کې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بل اخر هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخه تر لاسه نه کینو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خو د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي و هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خو یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدی؟
خدلته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی، کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده. یو درې چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم خه قانون او خه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره هغه خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا، یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکې یو قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د ترکم حدا پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي، او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نسور کولای، خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي، یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېر ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې سیدا بعض کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وا یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړ او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامې جوړ شولې دا غې نه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روشن شي کوله، او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه درڅخه وکم؟
خاول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نو کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم او په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته اغه ځکه حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنکړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول. نو هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړخ قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی وی فکر کوي ته دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره کې تقسیمې د ولس رول به سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړه په افغانستان کې او یا نه ور کوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کوي ریاستي نظام او پارلماني وي. هغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته ده، ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی ده یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور ده، هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې. ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که په مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ده، هغه که مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي. یعنی دا ټول د حکومتوالۍ برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغې لپاره زمینه مساعده شي.
میاخیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د بڼې په اړه باندې که ووایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاسو په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یوه ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري. ځکه چې د پخپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي. او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ آئینی شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یوه ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې که د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت خو ته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو دپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خیال چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
شاہ شاہ Devahama وهم